سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه کې مودر ته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب راټول کړي، خو پیل په خبرونو وکړو. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلی کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 2014 کلونو ترمنځ و وژلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویانت حاجي سید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده، خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو. د حاجي زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی او د پلټنو په اساس معلومه شوې چې هغه رواني ستونزه لري.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې دماغي توازن یې نه و برابر، خپل درې زامن په شهادت رسولي او وروسته په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونه یې پلار نیولی او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي.
دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالي درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په دولسمه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په جلا جلا پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی بل مخالف نظریات زپی. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبري شوې ادعاوې به اساس دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دغه هیواد کې د روانو نامنۍ او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهای په نمړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرایلو او له ایران بهر د پټکو دسیسګرو ایرانیانو سره تړلي وبلل. په ایران کې مظاهري وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا اطعان مني. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د فوز لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پازران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قنی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. ټولټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې به دغه اشخاص او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره به د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د مقاومت ملي جبهې د بدخشان شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې، خو طالب چارواکي وایي په اړه یې څېړنې روانې دي.
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېدې بیا به تاسو سره شریک.
له خونځي او فارغ شوي نجونې له امنیتي ګواښونو ویره لري او وایي چې د تېرې جمعې ورځې چاودنې نه وروسته دوی ډېرې اندېښمنې دي. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د پرتګال په لیزبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کنسرت. په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین کړکیچ ته تم کیږو. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال او د خزو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وای افغان انجونی او خزي هیڅ ځای خوندې نه دي. میرمن باهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خزو څنګه خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت انجونی وي وژل شوي او یو سل لس تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید سحری مل په دې راپور کې.
محمد عامر دی په کاچ خونیز مرکز کې د خپل وژل شوي لور وحیدې په قبر اوخ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است بزن ما که دنیا دزید دو شو
دیر را ته سخت ده. د دو ورځې را ته دا نړۍ جهنم ګرځېدلې. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه مې چوي وایم داسې یو ځای وي چې چیرې ووهم. زړه مې وحیدې پسې ټوټه ټوټه کیږي.
پاره پاره مې شاس پاس وایده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوه. خوری زهرا د اسوشیټډ پریس سره په یو مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پوښتنه چې شاید له ډیرو سره مطرح وي او ځواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
تل هزارگان چې اهل تشیع دي پر دوی برید کیږي. په دې شاګردانو کې کوم سنی نه وو. ځانمرګی هم د وحیدی تر مخ وشو. ټول نجونې هزارگانې وي.
دختران هزاره بده.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې د پیخي په نړیواله کچه هم پراخ خبرګون راپورته کړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالې او د دې سازمان د خزو څانګې مشرې سیما باهوس یو بیان کې د برید ته په اشاره د افغان جون او خزو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د خزو څانګې خپور کړی پکې راغلی افغان جون او خزي په خپلو کورونو پورې محدودې شوي، لکاره لري شوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالې غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ خونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ خونیز مرکز د برید په اړه د پلاتون وویل خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوای هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي او یو سل لس تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ خونیز مرکز برید کې یوازې 15 تنه وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال او د خزو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس ویلي وو افغان نجونې او خزي په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خزو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې وي ووژل شول او یو لسن نور پکې ټپیان شول. د دې سره جخت له خونځیو څخه یو شمیر فارغ شوی زده کوونکي چې ټاکل شوی د سکال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وای د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. دوی د دوی په خبره روسي او چاودونو او ځانمرګو بریدونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وای ډاډمن نه دي چې طالبان دی وکړي شي د کانکور ازموینه په ورځ د دوی امنیت ټینګ کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینه امنیت به ټینګ کړي. زونور حال په دې راپور کې واورئ.
د خوانزوی یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور آزموینه کې ګډون وکړي وای لډار او اندېښنو سره به آزموینه تزي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور آزموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د خوانزیو دا فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرهاد چې سګنی کانکور آزموینه ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په آزموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان کانکور
زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون په اړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغو امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نداریم.
د دولسم ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوملیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نمیکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادۍ رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ته ژمن یو او موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي، هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمېر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط په اړه لا اوس هم بېلابېلې څرګندونې کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د مقاومت ملي جبهې په بدخشان کې د شکی ولسوالۍ د نیولو او د نوموړي ولسوال د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د یاد ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د سقوط په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت بیا د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له لوري د بدخشان د شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهې له لوري د غشان په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قمندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندي نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شکی ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شکی ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم، خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي، خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه یې ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه یې دوی څېړنې پیل کړي دي.
د دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خود بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی بیا ازادۍ رادیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ څخه د پاسه یو کال کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لوري د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو د پنجشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسیکل تللی راز محمد له خپلې کورنۍ ورکتی. د هغه ورور نور محمد ازادي راډیو ته ویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې او دې مسلې د دوی ټوله کورنۍ اندېښمنه کړې ده. راز محمد له لوی اختر څلوېښت ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ په بایسیکل د حج په نیت له کوره ووت، خو اوس معلومه نه ده چې په څه حال کې ده. جزئیات د امید زهري مل په دې راپور کې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسیکل لکوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورځ تر بلې د نوموړي په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسیکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوښت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او هغه همالته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
دغه کې شو نو د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان یې ټول مریضان دي.
راز محمد د تروزوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي په راپیدا کولو او افغانستان ته یې د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډېر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي امارات نه غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مو د راز محمد کیسه ولا درکه کېدل شریک کړل، خو ویاند سره له دې چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب یې رانه کړ. سکال یو شپې نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو، خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونې هم ډېرې سیمې له روسیې ځواکونو آزادې کړې دي. هغه تېره شپه په ویډیوي وینا کې وویل چې د هیواد پوځ په ډېرو اشغال شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه په ویډیوي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکو وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بیرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانۍ وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی، یو دېرش روسي ټانکونه او څو راکټ لانچره له منځه وړي دي. دغه یې دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز وویل په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډېرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکي زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې زلنسکي وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختیځ ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډېر څارونکي حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشاتګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونیسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینه لزبون کې ورکړ. هغه هیواد چې پکې افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 2500 زیات زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ته ورغلي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویدو مخه نشو نیولی. د پرتګال د بهرنیو چارو زیرول هیواد ویاړي چې د افغانستان د دغه ښکلي هنر له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته کوي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چلته باندې یو کال رئیس غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لزبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږېدا په سالون کې د ډېرو افغانانو اوښکې توی کړې.
ولا موږ خو ډېر خوشحال شو خپل د ملي سرود واورېدو. دا ټول ملګري دي، دا یو هم بې ژړا پاتې نه شو، ټول وژړل.
په سالون کې راټول شوو افغانانو او نورو نندارچیانو ډېر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن د وی افغانی په توګه ډیر خوشاله يم چې خپل هیوادوال په اروپایي هیواد کې د دغه سي لاسته راوړنې سره وینم.
له تیر کال راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډون په ډیرو برخو سخت بندیزونه لګولې دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکي، استادان او نور کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي او لزبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمینه برابره شوې چې په آزادانه توګه په یوه خلاصه ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بېلګه پیژني او هیواد په دې ډېر ویاړي چې دغه انسټیټیوټ ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
موږ پوهیږو چې یوه ورځ به دا امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندی وساتل شي، او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان وایي کلکه اراده لري چې د خپلو افغانانو استازیتوب ته به دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري، او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني، او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیلې ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com دا هلته وګورئ ولولې واوري. اوس به ورشو د هیواد په ختیځ کې کونړ ته. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ هغه کور چې په کې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو، چرمی لګول او د لمریزې برېښنا اڅرغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې په پخواني حکومت کې ګنډل شوي جامو او جوړ کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاشت به یو څه ګټه ورکوله، خو په هیواد کې راغلی بدلون سره یې هر څه پر ټپه ولاړ دی او ژوند یې تریخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د 25 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتی لنډ او کاغه پیدا شوی. په همدې کور کې د سلما دوی خویندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغۍ اخته دي. د څلورو واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشینونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغوی ته کالي ګنډي. سلما وایي د دریو خویندو او یو ورور د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزۍ، پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چلې هم زده دی، خو دومره څه نه لري چې پرې ځان ته مواد واخلي او بیا یې بازار کې وپلوري.
څلور مای بینو، مشهور ورو مای بره، موږ درې خویندې مای بینو، موږ خیاطي هم کولی شو، ګلدوزي هم کولی شو، صابونونو کار هم شو کولی، بلبونو کار هم کولی شو. داسې موږ ته څو مرسته وکړي، سامان راغله کې موږ پلار هم سپین ږیره، موږ خپله اوس نه کېږي چې وایل چا را سره مرسته وکړله، کوم کار راته برابر کړي نو موږ به خپل کار کوو.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپینګیری او غمونو ځپلې پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وای په خوایې ځواني و د معلمۍ ترڅنګ به یې د پټي دهقاني هم کوله او همداراز به یې خپل معلول بچی له یو ځای بل ته پر شا انتقالول، خو اوس یې د زړه او وجود زور کم شوی. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له اوسنیو بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بین دي او زه هر تر وسه په سپینه ګیره باندې دی ته هم د بندوبست رزق کوم. یو څه ستونزمنه خبره ده، ډېر مې بین دي په افغانستان کې چې نه د دقاني وس کېږي او نه د کوم وظیفي. ټول نړۍ باندې غږ کوم چې دغه بې وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسؤلین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږه مرسته کولی شي چې د ژوند یوه برخه ستونزې حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دوی د قالین بافیا ده، مرۍ د غاړو جوول ورته یاد دي، خیاطي ورته یاده ده. که د دوی د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکي، قرضه وله ورکي، که نه همداسې سپورټ کړي، ځکه بې وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. خو موسساتو موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ورته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند ته مخه ویسي، کورنۍ ورپغاړه ده، فامیلونه ورپغاړه دي.
په کونړ کې معلولې خو کسبګرین جونې او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو آزادی ته. دانش ملک اسد تګاب لسلنه دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوق لپاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مند دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان له خوانه وهل کېږي، رټل کېږي، باید قرباني کېږي. دا د افغانان لپاره غټه شرم خبره ده او غیرت باید قرباني وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغې تنها د خپل جان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانان د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ورباندې غیرت وکړي، ځکه چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ورباندې نه خواده کوو. نو باید یا د غیرت دا وهم ونکړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید را پاڅېږو او د هغه د حقوقو د پار مبارزه وکړو. هر افغان د پار لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور د مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانو حل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبرو کوم لغمان نه. ما دغه غوښتنه ده چې د حاجي منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه منګه معاشونه پاتې دي، په دغه باندې بس معلومات راکړي. ډېره وخت. السلام علیکم.